اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زما اسمت ساروان سلامونه ومني. دا خبرونه چې تخنیکی چاره سید عبدالقادر جلالوف سمبالوي په خبرونو پیلو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د نجونو د تعلیم حق پکې تر پښو لاندې کیږي. دغه سازمان د جرمني څنګه پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې په ځینو ولایتونو کې د نجونو پر تعلیم د تازه محدودیتونو راپور نوي دا به ویجاړونکي بدلون وي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په دغو کارونو سره د بشریت او د افغانستان د نیمایي نفوس په وړاندې جنایت کوي. د سازمان ل خپل دغه ټویټ سره د انډیپندنت رسپانې مطلب هم بیا خبر کړی چې پکې د بی بی سی په حواله ویل شوی طالبانو د غزنی په شمول په ځینو ولایتونو کې د شونځیو سرشونکو او د لند محاله ټولګیو مسؤلانو ته امر کړی چې هغه انجونی له تعلیم منع کړي چې عمرونه تر لسو کلونو لوړ دي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې د خبريالانو د سراسري اتحادیې لغړیو سره په افغانستان کې د رسنیو پر ستونزو خبري وکړه. د شغلی کرزی له دفتره په خبره شوی خبر پانه کې راغلی ویناوالو په دې کتنه کې د خبريالانو د ستونزو په باب خبري وکړه او د یادو ستونزو د حل لپاره د همکاري غوښتن کېشول. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نیوي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته له 1510 فعالو رسنیو څخه چې پکې یو سلو شپېته تلویزیونونه 300 رادیو غانی شپږ څلوېښت چاپي او پاتې نورې آنلاین رسنۍ دي تر نیمایي ډېرې تړل شوي او 15 سلنه خبریالان بې دندې شوي دي. د حامد کرزی د دفتر د خبر پاڼې له مخې د غونډې ګډونوالو تعلیم د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره حیاتي وباله او د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستلو او کارته د میرمنو پر بیرته ستنېدو یې ټینګار وکاوه. طالبان وایي د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی پرون ترکیه ته روان شو. باختر دولتي آژانس راپور ورکړ دغه پلاوی به په ترکیه کې له پانګوالو سره وګوري او هلته به په افغانستان کې د پانګونې د جذب اړه په یو کانفرنس کې هم ګډون وکړي. په افغانستان کې د بی پولی ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د بلخ ولایت د مرکز مزار شریف په تدریسي روغتون کې طبي فعالیتونه پیل کړي دي. د ادارې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې دوی دغه فعالیتونه تیر یک شنبه پیل کړي او تمرکز به د افغانستان په شمال کې د ماشومانو د ناروغي او مړینې د مخنیوي پر هڅو وي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې پرون لشتر لژه شل ملکیان د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشه او ترمن په جګړه کې وژل شوې دي. د سودان روغتیا وزارت پرون ویلي په دغه جګړو کې ګڼ نور کسان ټپیان شوې دي. په شاوخوا روغتونونو کې د وینې په څیر طبي وسایل او تجهیزات کم دي. او په پرتګال کې د اوروژنې مامورین د ملکی دفاع چارواکي او نور زکاران په څو ځنګلونو کې د اور په وژلو بوختي. پرون سه شنبه هم دغه هیواد د جنوب لویدیځ مرکزی او شمالي برخې په دریو پراخو ځنګلونو کې اورونه بل وو. پبلیکو ورسپانې د پرتګال د ملکی دفاع ادارې د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې تر زرو زیات اور وژونکي د اور په مړکولو لګیا دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په کندهار کې د نری رنز ناروغي ډیره شوې.
په تیر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا 1118 د نری رنز ناروغان درلودل. زنانه لږ پیسې لوړه ده.
د ناروی د کډوالو شورا له افغان ماشومانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. په غزنی کې لز دکلو محروم ماشومان په شاقه کارونو بوختي.
د ورځې یو لاس په یو شل په کارو وګه خو موږ کار نش کړنه نش چلاواله.
د کونړ ځینې اوسیدونکو په ودونو کې ل مصرفي دودونو شکایت کوي.
او که څونه ته چې لکه دامه کوه هغه د وینا خبرې کلی وو هغه ته شي کلی وو.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو.
د شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا پینزه بجه یاو پینزه دقیقه شوی. پا تیرو شپاشو میاشتو که پا کندهار که ده نری رنزیا توبرکولوز تر زرو زیادی پیشی سب شویدی چه دیر برخه شزی ندی. متخصص دکتران وای ده نری رنز ناروخی ده پیشو ده زیادی دو یاو علت پا خلکو که ده آمه پوهاوی کم والی ده. پا ورستویی که پا افغانستان که ده نری رنز ترسنگ ده کانگو ناروخی ده زیادی دو خبرونه هم برخه شویدی. ده دی موضوع تفصیل باوری.
په افغانستان کې کله وی خو د بشري بحران د پراخېدو راپورونه زیات ورکول کیږي، خو د ځینو ساري ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې پارولې دي. د هیواد په جنوبي ولایت کندهار کې یوازې د شپږو میاشتو پر مهال په نری رنځ یا تبرکلوز د سلګونو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول سوی چې ډېری یې ښځینه دي. د کندهار د روغتیا ریاست د تبرکلوز د برخې مشر جمال الدین عظیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تیرو شپږو میاشتو شمیرې بیا هم د تیر کال د همدې مودې پرتله یو څه کموالی ښیي.
په تېر شپږ میاشتو کې موږ تقریبا یولس سوه شپېته د نری رنځ ناروغان درلودل، چې دا بیا د تېر کال په پرتله شپږ نیم فیصده کموالی راغلی دی. او په مجموع کې په دوی کې نارینه او زنانه وو کې زنانه لږ فیصدي لوړه ده، درو پنځوس تر څلور پنځوس فیصده پورې ده، او پاتې فیصدي بیا نارینه تکمیلوي. زر شاوخوا پیش یې نه سواته نوي چې هغه غټان دي، بالغانو په عمر کې دي، او پاتې شاوخوا یو سلاویا پیش د ماشومانو په عمرونو کې دي چې در څلېرویشت کلونو څخه بیا تر آن یو کال کم پورې په دا عمرو کې حسابل کیږي.
د ډاکټرانو په خبره د نری رنځ ناروغي له لوږې، ناسم غذایي رژیم، ککړ چاپیریال او بې سوادۍ سره مستقیمه اړیکه لري. ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوو اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي، او کله چې درمل ورکول کیږي باید پر وخت او پوره یې وخوري. یو متخصص ډاکټر چې نه غواړي په امنیتي دلایلو په راپور کې نوم واخیستل سي د نری رنځ ناروغۍ د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سپارښتنې لري.
په دې ټولنه کې غربت زیات ده، شخصي روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. هغه کورنۍ چې هغوی ناروغ لري د مربوطه ډاکټر له لورې ورته صحیح سپارښتنې یا به کیږي نه یا که کیږي خلک یې په نظر کې نه نیسي، چې دا یوه لویه جدي ستونزه ده. زما دواړو لورو ته، هم روغتیایی کارکونکو ته او مغ کسانو چې ناروغ لري، یو جدي سپارښتنه ده چې د ډاکټر لخوا ورته وقایي سپارښتنې ورکړل سي او مغ کسان چې ناروغ لري جدي باید په نظر کې ونیسي.
په ټول افغانستان کې په نری رنځ د اخته کسانو دقیق شمیر معلوم نه دی، خو یوازې په 2014 کال کې په افغانستان کې د دې ناروغۍ له کبله درویشت زره کسان مړه سوي وو. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ځینو نورو ناروغیو خپرېدو هم اندېښنې ولاړې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تېرې میاشت ویلي وو د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په دو دېرش ولایتونو کې د کانګو ناروغۍ څلور سوه څلور نوي مثبتې پېښې ثبت سوي، او په شپاړسو ولایتونو کې اووه څلوېښت تنه د دې ناروغۍ له کبله مړه سوي دي. کانګو یوه وژونکې ناروغي ده چې له ناروغو څارویو لکه بزې، پسونو او غواګانو څخه انسان ته لېږدول کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په ګډون د جنوبي آسیا هیوادونه د نړۍ د نورو سیمو پرتله د ګرمې هوا له خطر سره مخامخ دي. د یونیسف د تحلیل پر بنسټ په جنوبي آسیا کې د دوبي په موسم کې شپږ اویا سلنه خلک چې عمرونه له اتلسو کلونو کم دي د تودوخې له پنځه دېرش په پورته درجو کې ژوند کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وینا د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په هیوادونو کې څلور سوه شپېته میلیونه ماشومان چې شپږ اویا سلنه کېږي د کال درې اتیا ورځې د تودوخې له پنځه دېرش درجو څخه پورته په ګرمه هوا کې ژوند کوي. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ دا شمیره د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2.5 سلنې ته رسیږي. یونیسف دا هم لیکلی چې په جنوبی آسیا کې په راتلونکو کلونو کې د تودوخې د شدت د بیا تکرار امکان شته او دا کار د اقلیم د بدلون له امله شوی دی. په همدې حال کې یو شمیر افغانان د سختې ګرمۍ او له ناروغیو د خپلو ماشومانو د ژغورنې لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي جلیل وایي د سږني کال سختې ګرمۍ وراره ناروغه کړې ده. د هغه په وینا د اسانتیاو او منظمې برېښنا د نه لرلو له امله د هغه کورنیو چې ماشومان لري ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي.
په کابل کې برېښنا ډېره کمه ده. لیوي خو خلک اقتصادي توان نه لري خپل ماشومانو ته په سمه توګه خواړه نشي برابرولی. دا مهال ډېر خلک بیکاره دي. دا یوه جدي اندېښنه ده. د بېلګې په توګه زما له تجربې، زما د ورور ماشوم چې 8 میاشتې عمر لري په دې ورځو کې تبه وه. کله چې موږ ډاکټر ته لاړو هغه وویل چې دا د هوا د تودوخې له امله رامنځته شوي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي او د دریو ماشومان پلار عزیز احمد وای په کور کې د یخولو وسایلو د نه لرلو ترڅنګ ماشومان هم په خونځیو کې د اسانتیاو د نشټوالي له امله سخته ګرمي زغمي.
سکل د تودوخه درجه ډیره ده. زه نه پوهیږم چې ولې خونځي رخصت نشول. زه دوه ماشومان لرم چې خونځي ته ځي. دا سورځ هم راغلی چې هوا ډیره ګرمه وه. د ګرمۍ له امله مې خونځي ته ونه لیکل.
د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر نجیب الله فیضان د یادو ستونزو د اسانتیاو او د برېښنا نشوالي ته په پام سره داسې لارې چارې په ګوته کوي چې د نوموړي په خبره خلک کولی شي په ترسره کېدو یې د هوا د ګرمېدو له امله خپل ماشومان له ګرمۍ او ناروغۍ وژغوري.
د نوزیږو ماشومانو لومړنۍ 28 ورځ دی تر یو کال 2 کلنۍ او یا تر 15 کلنۍ پورې ماشومتوب بلل کیږي. دا ماشومان سهار وختي له خوبه پاڅیږي او ماپښین لږ وروسته پورته کیږي او هغه ماشومان چې تنکي ځوانان وي او ښوونځي ته ځي. د اوړي په موسم کې دي د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې باید لاړتیا پرته بهر ونه وځي او دا ماشومان باید نرم کالي واغوندي. د طبیعي موادو څخه جامې جوړې کړي. د بیلګې په توګه پنبه، کتان او تل د اوبو بوتل ورسره ولري.
هر وخت امرشون یک بوتل آب موجود باشه.
یاد ډاکټر همدار زیات کړ چې خلک باید د ډیر وخت لپاره خپل ماشومان په موټر کې دننه یا په خلنځي او نورو ګرمو ځایونو کې لا ساتلو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د اقلیمی بدلونونو لامل د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې هوا یو څه ګرمه شوې ده. تر دې وړاندې یو شمیر والدینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوړي په موسم کې د خونځیو پر نه رخصتېدو اندېښنه ښودلې وه او دوی ویلي وو چې د ګرمۍ له امله ماشومان په یو شمیر ناروغیو اخته کیږي.
د ناروی د کډوالو شورا د ناټو پر غړیو هیوادونو نیوکه کړې چې په افغانستان کې د لوږی سره مخامخ ماشومان سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي رئیس جان انګلند په یو ټویټ کې ویلي چې د ناټو هیوادونو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې په خپلو پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغو وښو ماشومانو ته چې له 2021 کال را پدې خوایې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی وی د ناټو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې واضح پری خودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلند په یو ټویټ کې چې د دوشنبه پر ورځ ناوخته کړی ویلي، د ناټو غړو هیوادونو په افغانستان کې په 2 لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول، خو اوس هغه وګو ماشومانو چې د 2021 کال را پدې خوې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نو موري په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه خودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. یک لندانی وکه داسې محل کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800 زره شیدې ورکوونکې میندې اغیزمنې کړي. دغو اندېښنو ته په کتو بیا یو شمیر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وای د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی لډلې یو هم د کابل ښار اوسیدونکې نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومانو مور ده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل، د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دا مې ماشوم دا شیدې نه لرم دا سویته ساده شیدې نه لرم ته شیدې ورکم د وچ شیدو توانم نه لرم وچ شیدې خو ډیر قیمته دي هر قطه دلته دغه عادي شیدې ډیر خراب شیدې دلته په 300 روپۍ دي نه خپل شیدې ساده هم نه د بازار دي شیدو توان لرم ته ورته واخلم دا ماشوم داسې ساده بشیدې کې نه شیدې نه لرم چې ورکم د خپل شیدې مې وچی دي
په افغانستان کې د نسیمې په څیر خی ډیری افغان میرمنې وی چې لورته حالت سره مخ دي د رواني میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملاتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال د حصہ د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی چې له امله اوس مهال د دې هیواد 3 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري د غشان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري
په غزنی کې زرګونه ماشومان شته چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنۍ لپاره په روسي ګټلو بوخت دي د غزنی ډیر اوسیدونکي دغه کارګرو ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې د برابرولو غوښتنه کوي په غزنی کې د طالبانو حکومت د پوهنې چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي
شاوخوا 15 کلن محبت الله تر اتم ټولګی پورې زده کړې کړي خو وروسته یې پریشي دي وجه یې هم مجبوري تنګلاسي غریبي او بېوزلي یادوي خو وایي که د زده کړو زمینه ورته برابره سي بیا به هم دوام ورکړي دای اوس په غزنی ښار کې بوټونه رنګوي
زه په اتم ټولګی کې څه کار مې درس پیل کړ د مجبوري له خاطر او غواړم چې درس وایم یو هیواد ته خدمت وکړم خدمتونه وکړم خپل آینده ته
خو لږ ډیر 12 کلن بلال بیا وایي د لوږې له لاسه نسي کولی چې زده کړې وکړي دی له خپل پلار سره اوږه په اوږه د کورنۍ لپاره په ډوډۍ ګټلو بوخت او په ښار کې بوټونه رنګوي بلال وایي که زده کړو ته لاړ سم نو کورنۍ به مې څوک ساتي
غواړو چې دلته یو کورنه جوړ شي هر کور بور جوړ شي چې خلک د لوږې سره مقاومت کړي موږ چې ورځې وګرځي چې کورنه کې د ورځې یو 100 روپۍ یو 100 روپۍ کار وکړو هغه خو موږ کورنه شکرونه نه شي چلولی زموږ قسم د چل د لوږې سره مخامخ یو
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې زرګونه ماشومان دي چې له زده کړو محروم او د خپلې کورنیو لپاره په روزۍ ګټلو بوخت دي چې ځینو یې زده کړې پرې ایښي او ځینې خو بیخي ورڅخه محروم دي خو د غزنی ګڼو اوسیدونکي دغه کارګر ماشومانو ته په اضافي وخت کې د تعلیم او زده کړو د زمینې برابرولو غوښتنه کوي دوی وایي هغه ماشومان چې د 2 لاسو په خوارۍ بوخت دي د هغوی لپاره دې له وخته وروسته تعلیمي سیستم برابر سي چې راتلونکی ښه او په زده کړو سنبال سي حیات الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی
خدا دا چې بعد د مسپخین د کوم درس ساتنه یا کوم لسې برابر شي او کنو خدا چې د شپې لسې چې د کله د ورځې څخه خپل کور د پاره کوم مزدوري او کوم اقتصادي لاسرسی ولري نو دلته تر څنګ باید خپل تحصیل هم مختیوس نو دولت هم دغه خواهش ده تر څو د اطفالو په باره کې جدا توجه ولري
دا لوګر ولایت حبیب خان په غزنی پوهنتون کې محصل دی دی هم وایي دا یو انسان او محصل په توګه دا غوښتنه کوم چې دغه ماشومان به تعلیم پاته نسی
چې ماشومان لپاره څنګه کارونه کوي چرواک موږ دا غوښتنه ده چې اول خو دې لپاره باید داسې پروګرام جوړ شي باید دې سره مرسته وشي اول خو دې کار خلاص که بیا هم لاسرسی ورته نه کیږي ټولو ته بیا نو داسې داسې دې لپاره اوس مرسته وکړي خو دې درس لپاره هم زمینه ورته برابره کړي مثلا یا مازدیګر کې یا سهار کې په یو وخت کې باید درس هم ورسي ورسره
ډیری کسان د دغه ماشومانو تعلیم د هغوی حق بولي دوی وایي که دغه ماشومان تعلیم یافته نه سي نو کېدای سي چې په راتلونکي کې په نورو ناوړو کارونو لاس پورې کړي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت ته پوهنې چارواکي وایي په پام کې لري چې دغه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي د پوهنې ریاست ویاند او د نشراتو عمومي مدیر صفغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل
د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د غزنی ولایت په سطحه هغه ماشومان ته چې له درس او تعلیم څخه محروم دي که هغه په ولسوالیو کې دي او که په مرکز کې دي که بعد له وخته دي او که مخکې له وخت نه دي هغه ته انشاءالله زر تر زره د درس او تعلیم زمینه مساعده کوي
دا تیر جمهوری نظام په وخت کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکو ویل په غزنی کې د یو شمیر نجونو په ګډون شاوخوا 1500 ماشومان په درنو کارونو بوختي چې زده کړو ته لاسرسی نه لري. خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا وایي د دغه ماشومانو شمیر څو چنده زیات سوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سودان پوز پرون په پلازمینه خرطوم کې د زینو ساحو د نیولو لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړې. دا لکه چې په دغه هیواد کې جګړه پیل شوې تر ټولو سخته وسلواله شخړه ګڼل شوې ده. په سودان کې د پوځاو د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ روانې جګړې په دغه هیواد کې بشري بحران پراخ کړی دی. د دې موضوع جزئیات واورئ.
د سودان پوز د یو عمده پل د نیولو لپاره هوایي حمله او د توغندیو ډزې له تیرې دوشنبه سختې کړې دي. دغه پول پر نیل رود تیر شوی او د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د پاوز عمده مخالف ډلې په ولکه کې دی او دا ډله عمدورمن او دو نور ښارونو ته له دې لارې خپل اکمالات او تحکیمات کوي چې تر واک لاندې ساحه یې پراخه شي. پرون هم په خرطوم کې د سودان د پاوز او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه د 40 ملکیانو وژل کېدلو راپور ورکړل شو. د چټک ملاتړ ځواکونه چې په سودان کې د اپریل میاشتې په نیمایي کې د جګړې له پیل سره د پلازمین خرطوم پر زیاتو برخو کنټرول لري د تازه حملو سخت جواب ویلې دی. دا تحرکات د دې سبب شوی چې د استوګنې په ساحو کې هم سخت جګړې وشي، ملکیانو ته مرګ ژوبله واوړي او نور کسان هم بې ځایه شي. په ختیځ ښار عمدورمن کې فعالان وایي لږ تر لږه 9 ملکیان په دې ساحه کې وژل شوي دي. د نادر عبدالله په نوم یو 52 کلن ځایي اوسیدونکي د ټلیفون له لارې رویټرز خبري اژانس ته ویلي له هر لوري د ډزو توغندیو او هوایی حملو غږونه اوریدل کیږي. په سودان کې لانجه وروسته له هغه پیل شو چې څلور کاله مخکې عمر البشیر د یو پاتسون په نتیجه کې له واک څخه وپرځول شو. بشیر په 1979 کال کې د پوځي کودتا په نتیجه کې واکمن شوی وو. وروسته په 2020 کال کې د سودان پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو د یو کودتا په نتیجه کې په ګډه پر قدرت ولکه ټینګه کړه، خو ملکی رهبری ته د قدرت د انتقال پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلاف پیدا شو چې په اپریل میاشت کې دواړه لوري په جګړه واوختل. په وروستیو ورځو کې د جګړې هر لوری د جګړې په میدان کې د پوځي پرمختګونو ادعا کوي، خو د کوم لوی پرمختګ څرک نه تر سترګو کیږي. د سعودي عربستان او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې پر موافقه د سلاکېدو هڅو نتیجه نه ده ورکړې. ملګرو ملتونو ویلي په سودان کې تر 4 میلیونو ډیر کسان د وروستیو جګړو له کبله بې ځایه شوي او تر 900,000 زیات کسان د سودان غونډي هیوادونو ته کډه شوي چې لوړان دي د شخړو او اقتصادي بحرانونو کړيږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د امریکا د متحده ایالاتونو میډیا لاین خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړي. خورا اړتیا ده چې امریکایي څارنوالان له افغانستانه خپل هم مسلکان په بیړه راوباسي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي په امریکا کې د څارنوالانو ائتلاف هڅه کوي چې له افغانستانه هغه افغان څارنوالان وباسي چې د طالبانو له لوري تعقیبی شي. د خبرونې د لیکنې لیکوال وایي چې د 2020 د اگست له 15 او پر افغانستان د طالبانو له بشپړ کنټرول وروسته د هیواد د ډیرو د ژوند لپاره خطرناک اکشو. خو په ځانګړي ډول د دغه هیواد د پخوانیو څارنوالانو او قاضیانو لپاره لا ډیر له خطره ډک شو. د ډیرو شنونکو په باور افغان څارنوالان او قاضیان د طالبانو له لوري تعقیب کیږي. د خبرونې پر اساس طالبانو په تیرو 2 کلونو کې 9 څارنوالان وژلي چې د هغو په منځ کې 3 تنه په وروستیو 3 اونیو کې وژل شوي دي. ګڼ نور پخواني څارنوالان اوسګاره او لډاره پټتي. د خبرونې د لیکوال په وینا طالبانو هر چاته اجازه ورکړي چې خپل غچ واخلي. میډیا لاین خبرونه د خوست پوهنتون د حقوقو دی و استاد شیرزی مثال ورکوي چې طالبانو د 2022 د جولای په 15 په خوست کې خپل کور راوېست. دا لومړی ځل نه و چې شیرزی له کور استل کېده. نوموړی څو ځلې مخکې هم برمته شوی و، خو دا ځلې وروستی ځل و. په سبا یې د مړی په داسې حال کې چې سخت شکنجه شوی و له کوره 2 کیلومتره لرې وموندل شو. خبرونه ته یو شمیر امریکایي چارانوالانو او د بشري حقوقو ملاتړ ویلي چې امریکا باید افغان چارانوالان له افغانستان وباسي. طالبانو په وروستیو کې ویلي وو چې چارانوالان له ګواښ سره مخامخ ندي او هغوی چې دا خبرې کوي چې پخواني چارانوالان له خطر سره مخامخ دي غواړي چې له افغانستانه کادرونه وباسي. یور ایشیا ریفیو خبرونه بیا په افغانستان کې د خبريالانو پر وضعیت لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پایل کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دو کلونو کې د خبريالانو او رسنیو د محدودولو په اړه د طالبانو اقداماتو ته اشاره شوې او بیا په بیلابیلو وختونو کې د خبريالانو د نیونو یادونه شوې ده. خبرونه لیکي پر توقیفونو سربیره د روان 2023 د مارچ په 12مه په مزار شریف کې د تابعیان کلتوري مرکز په یو غونډه کې د داعش له لوري په بریټ کې درې خبريالان ووژل شول او ډیر شتور ژوبل شول. یور ایشیا ریفیو زیاتوي په مجموع کې د طالبانو په دوه کلنه دوره کې د ژورنالیستانو، خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو نیونې، ځورونې او ګواښنې خورا زیاتې شوې دي. د رسنیو د بندولو په لړ کې طالبانو په وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې درې رادیوګانې او د همیشه بهار تلویزیون بند کړل. د کونړ ځینې اوسیدونکو وای په کوژدنو، زومډوډیو، ودونو او د مړي ژوندۍ په نورو مراسمو کې دودونو ورڅخه د ژوند لار ورکه کړې ده او د شادیو کارونه ورته سخت کړی دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو سراج الدین وای په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره به هم په کوژدنو، زومډوډیو او ودونو کې د زیات لګښت دود وده کړي او خلک یې حیران کړی دي. زایی و سیدون که وی ده ناوی راوڑل پر محال هم لیسراب کار خستل که گی پا زیاد شمیر که موتری پسی روانی کری بی پا چطک تک که یو بل سرسیلی که بی او هم دا وجه ده چی ده موترو ده تکرونو بدی پیخی را منسته که گی او خادی پا غم بدلوی. غلام علی را تاویل که یو چوک پا واده او ده غم خادی نور و مراسمو که دغه دودونه تر سره نکړي نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدره دی ورپسې وایي.
د څه ځوانا شته چې دغه رواجونه څه وجه نه شي برداشت کوله زاړو شو دغه څه نه کوم دغه سپاتې د څه رواجونه چې هغه یو غریب سړی د یو د غریب کورنۍ د وسنه بار دی یو حاجی چې حج ته ځي هغه سره د تګ را تک ټیکټ هغه څه مساری په غدل د رواجونه وساغه نه لري خپل خپلوان او د کلی خلکو له بوره چاله به جوړي کوي او چاله به جان مازونه تسپی د مساکونه او کوچرته د رواجونه ونه کی نه دغه وجنه وخت ټول خلک ورته د خره کوي چې رواج نش کوله حج به نه کوله رواج نش کوله
دوی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاص کړي. په کونړ کې دینی عالمان هم یا دورواجونو په تنګ کړي او پر خلاف مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح، واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلی چې په آسان او په کمو مصارفو ترسره شي، خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېرې کورنۍ وی آرام تختولی دی. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یادو دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو او دینی عالمانو سره هر همکاري ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د غمخادې مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دغه ملاماتونکي رواجونه شتون لري او خلک یې پتنګ کړي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې یو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. شپږ نیمه بجې ته توجه کړئ. د دې سات لانډو خ